السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام و بجې شوې. د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو په دوحه کې په سملاسي اوربان سلا کړې ده. دوی هوکړه کړې چې راتلونکي پړاو خبرې به په استانبول کې ترسره کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې له دې پرمختګ هرکلی کړی دی. د وزارت په بیان کې راغلي چې ترکیه به د افغانستان او پاکستان او سیمه کې د دایمي سولې او ټیکاو د راتلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې موافقه هرکلی کړی دی. خلیلزاد لیکلي چې د قطر او ترکیه د منځګړیتوب په سبب افغانستان او پاکستان یوې موافقې ته ورسېدل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو په یو سملاسي اوربند او داسې یو میکانیزم موافقه وکړه چې د دغو هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د ډونالډ ټرمپ مخالفانو د امریکا په 500 ایالتونو کې مظاهره کړې دي. مظاهره چیان شنبه په یو وخت او ګن شمیر سره واټونو ته راووتل او شعار یې وکړ چې پاچاهانو ته نه. جمهوري غوښتونکو بیا دا له امریکا د کرکې مظاهره بللې. نړیوالو خبري اجنسونو د لاریونوالو شمیر د لاریون د تنظیمونکو په وینا شاوخوا 2 میلیونه بللی دی. دوی له نیویارک څخه تر لاس انجلس او حتی په فلوریدا کې د ټرمپ استوګنځای ته نږدې په لاریون راوتلي وو. د معمول په څیر ډونالډ ټرمپ کلک غبرګون وښود او د مصنوعي ځیرکتیا په مټ تولید شوې ویډیوګانې په خپل ټولنیزه شبکه تروت سوشل کې خپرې کړې چې هغه د پاچا په رول کې ښودلی دی. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي تیر ماښام د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو څو حمله وکړې. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې اوکراینی چارواکو ویلي د خارکیف، سومي او زاپوریژیا هغه سیمې دي چې د روسي جنگي الوتکو یې ښارونه له لرې واټنه د اداره کېدونکو بمونو په وسیله په نښه کړي دي. لږ تر لږه 4 تنه په دې بریدونو کې ټپیان شوي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا دوشنبه خپله ټیسټ لوبه پیلوي. لوبه به د زیمبابوې په هراري ښار کې پایل شي چې ترجمه به دوام وکړي. راشد خان د ټیسټ لوبه کې نشته. کرکټ بورډ ویلي خان به د یوازیني ټیسټ لوبه کې د هغه د آرامتیا او راتلونکو خو نړیوالو لوبو په خاطر ونه لوبېږي، خو په شلوریزو لوبو کې به برخه اخلي. تر ټیسټ لوبې وروسته به دواړه لوبډلې درې شلوریزې لوبې هم ولري.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوی میاشت ده. دا د ښځو د سرطانونو یو عمده بڼه ده چې یوازې 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیونه پیښې ثبت شوې وې. د سینې سرطان څه شی دی، ولې او څنګه پیدا کیږي؟ افغانستان کې د دغه سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنی دي په کابل کې د سینې سرطان متخصصه ډاکټره فرشته فضلی او په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصصه ډاکټره لیلما حمیدی. له نیکه مرغه چې نن په خبرونه کې دوه تکړه متخصصان را سره دي. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې په دې اړه هر ډول پوښتنه له موږ سره مطرح کړئ. ډاکټر صاحبانې بس تاسو پوښتنې ځوابوي. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. که تاسو دغه شمیرې ته د اړیکې وس نه لرئ، یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ. زموږ تخنیکي همکاران به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212501. په دې لچې اړیکه ونیسئ. زو خپل میلمنې را سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب فرشته فضلی، اول کې تاسو ته راځو. په کابل کې تاسو په دې برخه کې کار کوئ. کابل کې د سرطان ناروغۍ په اړه باندې، خصوصا د سینې سرطان په اړه، د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره دي او څومره خلک، خصوصا ښځې او مېرمنې، د دغه سرطان په اړه معلومات لري او په اړه پوهیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته او محترمه میلمه ته. امید چې ټول ساتمن اوسئ. افغانستان کې مرکز کې خلک پوهیږي چې موږ اکتوبر میاشتې ورنیس لرو. هم شخصي شپانه کې، هم دولتي شپانه کې اوورنس ورکو د برستی په خاطر د غادي تشخیص هغه راز علائم چې په اولیه وخت تشخیص شي او مریض شپانه ته مراجعه وکړي. متاسفانه اطراف کې موږ دومره اوورنس نه لرو. مریضانو ته په مرکز کې ځینې شپانه شته چې دوی اکتوبر میاشت کې اوورنس نیسي، یوازې هماغه شپانه پرسونل چې د هغوی ته نیسي. متاسفانه داسې کوم پروګرام نشته، نه د دولت لخوا او نه د شفقانی لخوا چې دوی عام خلک داسې راټول کړي او دوی ته پوهاوی ورکړي. او خوشبختانه د میډیا له لارې مونږ لرو، ځینې پوهاوی لرو چې میډیا له لارې مونږ خلک ته شیر کوو، یا فیسبوک ده یا واتساپ ده، څه چې زمونږ له لاس نه کېږي مونږ د عام پوهاوی خلک په غوږ رسوو.
بله، او میرمن فضلی، ما چې راپور نو وکتل په امریکا کې لږ تر لږه هلته دغه د ناروغۍ ډېرې ښې شمېرې خپرېږي. هلته وایي چې په دغه ناروغۍ کې یا د سینې په سرطان کې کال په کال زیاتوالی راځي، یا کال په کال دوی د هغو پیښو په شمېر کې لوړوالی ګوري چې دوی سره ثبت او راجستر کیږي. که څه هم د کموالي او زیاتوالي څرک ډیر په اسانه نشو لګولی، ځکه په افغانستان کې ډیټا نشته خصوصا د دغه رقم ناروغانو یا تر ډیره ثبتیږي نه. نو تاسو لږ تر لږه د خپلو مراجعینو له درتګ څرک لګولی شئ، ځکه په کابل کې په دې برخه کې کار کوئ. په افغانستان کې دا مهال د سینې سرطان آیا د عامو سرطانونو له ډلې بللی شو، یا د ښځو په برخه کې یو له عمده سرطانونو ګڼلی شو په افغانستان کې؟
هو، لکه څرنګه چې تاسو وویل، متاسفانه افغانستان کې موږ ډیټا کلکشن نه لرو، حتی دولتي شخصانه کې داسې ډیټا کلک کیږي نه، متاسفانه ریسرچ هم نه لرو. او یو تحقیق چې 2022 کې دبلیو ایچ او افغانستان پنځه کال کې کړی و، ښځینه کې سرطان 20% نسبت نورو امراض ته، او ښځینه او نارینه کې 14%. متاسفانه اوس ډیټا کلکشن نشته، او مریضان چې موږ ته راجع کیږي و، موږ سرطان کولی شو چې د عمده امراض چې د ښځې د مرګ سبب کیږي وګڼو.
ښه، کور ودان، سلامت اوسئ. راځئ چې لږ زره له ډاکټرې فرشتې فضلي نه مننه وکړو، له لیلما حمیدي نه واورو. ډاکټر صاحب، لیلما حمیدي، تاسو په لندن کې کار کوئ، او د لندن تجربه به ممکن بېله وي، ځکه تاسو په افغانستان کې هم تجربه د کار لرئ، یا لږ تر لږه هلته تللي وئ، سفر مو کړی و، په دې برخه کې مو پروګرامونو سیمینارونو کې برخه اخیستې وه. د سینې سرطان یا بریست کانسر چې ورته وایي، دا لږ زره تشریح کوي، دا څه ډول سرطان دی، څنګه پیدا کیږي، او ولې د سینې سرطان بولي؟
تشکر از اینکه مرا وقت دادین، احترامات مرا هم قبول کنین. اما قصد که گفتین، ما به کابل رفتم در سال 2019 و به سیمینارم دایر کردم. در مورد سرطان سینه برتان بگویم که ای از تمام دنیا از جمله دومین سرطان است که ایدیالی اتفاق مفته، سببش میشه در بین خانم ها و سن سالش فرق میکنه، اکثرا در سن سال بعد از 30 و 40 و بالا مروض میشن. و ای که چرا این مرض پیدا میشه در وجود زن ها، البته در مرد ها هم است، اما فیصدش بسیار پایین است، 1% داریم. دو چیز امکانات از این باوجود میاره که یک خانم سرطان سینه بگیره. یک قسمش است که به حساب جنتیک میوتیشن می داشته باشند در وجود خود، و ای از پدر مادر با اونا به ارث می رسه، و خوشبختانه که فیصدی از این پایین است، از 5-12% راپور دادند. و نوع دیگه است که به حساب تمام خانم ها در معرضش بوده می تانه، ولی در یکی فاکتورهای مختلف رول داره. فاکتورهایی که ما نمی تانیم تغییر بده، مثلا امی که خود ما جنسیت ما زن است و ما سریه داریم، و هر قدر که سن بالاتر شده میره، تغییرات کروموزومی در وجود با وجود می آید، و خود از این همی باعث این تغییرات نه تنها باعث سرطان های سینه میشه، سرطان های دیگر هم بار میارن. و بعضی فاکتورهای دیگه هم هست که رول داره در به حساب همی تغییرات کروموزومی و با وجود آمدن سرطان. مثلا در قسمت سرطان سریه در اروپا وقتی که را تحقیق کردن پیدا کردن که مثلا خانم هایی که بسیار از سن خرد شروع میکنن به گرفتن هورمون ها، هورمون های ضد حاملگی باشه یا هر هورمون دیگه باشه، این برشان فیصدی یا می فاکتور است که میتونه باعث سرطان سینه شوه برشان. یا خانم هایی که مثلا دیرتر باردار میشن و صاحب طفل میشن، یا خانم هایی که شیردهی نمی کنن. یعنی تمام از اینا ارتباط داره به همون لول استروژنی که در وجود ما و شما می باشه، در وجود خانم ها می باشه، و اثری تاثیر داره. یعنی هر قدری که یک خانم به سن جوانتر حامله دار شوه و طفل زیادتر داشته باشه، و مثلا هر طفل خود زیادتر از 2 سال شیر بده، اما قدر به مرض یعنی همی فاکتورش کمتر شده میره که سرطان سینه بگیره. اما در مجموع سرطان سینه از 8 خانم یک خانم مروض میسازه، که ایر تا به حال را کسی نتونستن که کاملا لغو کنن، ولی ماینات جنتیکی وجود داره فعلا در اروپا و امریکا که میتونه ایر پیش تشخیص کنه که کدام انسان و کدام خانم میتونه که به مرض سرطان سینه دچار و چطور میتونیم او را ما پیش از پیش جلوگیری کنیم که نشوه مبتلا به مرض سینه شد.
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه ډاکټر صاحب حمیدی. ستاسو خبرو داسې لاند نه چور زوریدونکو ته وایم چې کوم اوریدونکو دغه خبرو باندې په دری باندې نه پویګینو د ډاکټر صاحب د خبرو لاند نه چور دا و چې لاملونه د سینې د سرطان بیلابیل دي، خو همدا غیداد چې چیرته یو انجلۍ یا ښځه هورمونونه وختي بیلابیل هورمونونه چې هغه د حاملګۍ یا مندواری د مخنیوي لپاره وي دا یو لامل دی، یو فکتور دی. او دغه لاس کې چیرته یو انجلۍ په پخو عمر کې مثلا 150 کلو په عمر کې دا مندواره کیږي، نو دغه هم یو فکتور یا لامل کېدلی شي د سینې د سرطان. او بل هغه دا ده چې که چیرته یو مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او په بیلابیلو دلایلو وایي چې زما شیدې نسه یا مثلا خپل ماشوم ته د شیدې ورکولو لپاره وخت نه وي، وخت ونه لري، په یو کار کې مصروف وي یا په رسمي کار کې، هم د کور په کار کې، او ماشوم د نورو شیدو له لارې تغذیه کیږي یا د نورو خوراکونو له لارې د خپل شیدې نه ورکوي، نو دا هغه فکتورونه دي چې ممکن یو امور یا یو خزه په سینې سرطان باندې اخته شي. او په هر اتو خزو کې یو خزه د سینې سرطان لري. او وسوي په امریکا او بزینو نور په مختلفو هیوادونو کې مخکې هم تشخیص دلی سي چې ممکن یو خزه د سینې سرطان باندې اخته شي. میرمن فضلی، په افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ ځکه په افغانستان کې یو څه چې نسته هغه نظر نور نړۍ ته هغه منظم تګ دی، منظم چې کپ دی، د یوې انجلۍ یا د یوې مور یا هم د یوې خور یا هم د یوې میرمنې. دلته په اروپایي هیوادونو کې یا پرمختللو هیوادونو کې په کال کې یو ځل چک د ښځینه ډاکټرې لخوا نه یا د نسایي ولادي ډاکټرې لخوا نه دا تقریبا جبري غوندې دی. او دا په کال کې حتما یو ځل یو میرمنه د یوې ښځینه ډاکټرې لخوا نه کتل کیږي. افغانستان کې دغه دود متاسفانه نشته. تر هغه چې څوک ناروغ نه سي نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي، خصوصا چې سن د 150 تر منځ خو ځان ډېر تکړه بولي. تشخیص څومره امکان لري او څومره تشخیص په درملنه کې مهم دی؟ معنی که وختي تشخیص وسي، وختي درملنه پیل سي، دا څومره ګټور کار دی نظر دی ته چې ناوخته تشخیص سي او بیا ناوخته د درملنې لپاره تدابیر ونیول سي؟
او همداسې خبره ده. دا د سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ټریپل اسسمنت لرو، یعنې درې معاینات دوی ته ضروري ده. یو فیزیکل معاینه ده چې دې مریضان متاسفانه افغانستان کې ښځینه هغه وخت ډاکټر ته مراجعه کوي چې په خپل سینه کې یو دانه احساس کوي، یا د سینه اندازه تغییر کوي، یا د سینه د جلد رنګ تغییر کوي، یا د سینه څوکې دا شاته ځي، هغه وخت دوی ډاکټر ته مراجعه کوي. کله چې موږ معاینه کوو متاسفانه د دوی سرطان په آخره درجه کې اوسي. او بل د دې سرطان مریضان په تشخیص په خاطر موږ ایمیجنګ لرو یا تصویري معاینات لرو. په تصویري معاینات کې خوشبختانه هم الټراساون افغانستان کې لرو او هم ماموګرافي لرو. او دریم څه کې د سرطان مریضان د تشخیص لپاره موږ بایپسي لرو، چې بایپسي کومیدل بایپسي هم لرو او اتنسي هم لرو، چې خوشبختانه ټول په افغانستان کې کیږي. متاسفانه لکه څنګه چې خارج کې دا منظم دوی خپل صحت لپاره معاینات کوي، خصوصا د 50 کلنۍ نه پورته، متاسفانه افغانستان کې موږ دا سیستم نه لرو. حتی داسې ښځینه لرو چې د شر نه خپل په موږ نشي ویلی چې زه مشکل لرم، یا عیب ګڼي چې ودرېږه دا په موږ ماته ونه وایي چې تاییدي ښځه یې. متاسفانه ډېر ناوخته شفقالۍ ته مراجعه کوي. او افغانستان کې همیشه سرطان چې تشخیص کیږي په دې لیټ استیج، آخر استیج کې تشخیص کیږي. د سرطان د تشخیص په خاطر استیج ډېر جوړ لري. اول استیج کې تشخیص چې ښه تداوي کیږي، ښه پروګنوز لري، او سرجري هم خوب ښه نتیجه ورکوي. متاسفانه افغانستان کې مریضان ټول په آخر استیج کې راځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو پوښتنه کړې دي. موږ دغه موضوع پښتو فیسبوک پانه کې هم لیکلې و، د ازادۍ رادیو غاڼې پوښتنه راغلي، نظرونه راغلي دي. هڅه کوو چې استودیو کې ټلیفون لاره هم اوریدونکو راوخلو، خو یو څه مخابراتي ستونزې سته او به ګورو چې که استودیو کې اوریدونکو مروخت خلکو ترخه کنه. په فیسبوک کې پوښتنه راغلي اشرف توکلی لیکلی دی وای ډاکټر صاحب تاسو سلامونه و د سینې سرطان ولې او څنګه رامنځته کیږي؟ البته مخکې ډاکټر صاحب حمیدی رانا پی واچوله او کوی څوک پی اخته شي یا دغه سرطان رامنځته سي نو څنګه درملنه او کنټرول ترسره کیږي؟ ډاکټر صاحب فضلی تاسو کې د توکلی ورور پوښتنه جواب کړئ به هم داسې مخته ځو سره.
کله چې د سینې سرطان فزیکی معاینې سره موږ مشکوک شو چې د مریض په سینه کې یو مشکل شته، بیا د مریض ته موږ الټراساوند ورکوو. الټراساوند کې بیا موږ ته تقسیمات کیږي، مثلا براد 1، براد 2، براد 3، براد 4 کلاسیفیکیشن ده. بیا موږ د براد له نظره د مریض ته وروسته نور معاینات ورکوو. مثلا که براد 1 وو دا نارمل سینه ده، براد 2 وو څه مشکل نه لري، کیږي چې د تا فالو اپ الټراساوند وکړو. براد 3 ده، هر دې میاشت وروسته بیا هم باید فالو اپ الټراساوند وشي. که براد 4 ده، د مریض ته باید موږ ویم استیج ته تشخیص په خاطر لاشه کو میډل بای سی دی مریض ته وکړو. که داسې جامه ده کتله موږ ته راپور ورکړي، دې ته باید کورنیدل بای سی شي. که داسې سیستیک کتله موږ ته راپور ورکړي، باید دې مریض ته کېنی سی شي. بیا د سینې سینه وروسته یا بایسینه وروسته چې موږ ته سرطان راپور راغی، بیا موږ دې مریض ته کلینیکل استیجن کوو. چې کلینیکل استیجن موږ سیټي سکن په واسطه کولی شو، خوشبختانه افغانستان کې شته. یا وروسته د استیجن موږ ګورو چې په کوم استیج کې ده، مثلا دویم استیج، دریم استیج، څلورم استیج. بیا مریض موږ کیموتراپي یا هورمون تراپي یا رادیوتراپي لپاره دیږو. بیا وروسته دغه نه بیا موږ یو سیټکن کوو، ګورو چې مخکې د کیموتراپي یا رادیوتراپي یا تارګیتراپي نه وروسته څه تجربه راغلی، آیا د واکسین چې افغانستان کې په عامه ژبه واکسین مریضان ته موږ وایو پوه نشي چې سرطان لري، موثر و مریض باندې که نه. بیا وروسته د دې موږ مریض ته بیا عملیات کوو. بیا عملیات نه وروسته د دې سمپل ټول بیا پاتولوژي کېږي، کرل کېږي، بیا کلینیکل استیجنګ کېږي. بیا د عملیات نه وروسته بیا نیسي اونکولوجیست چې د مریض کیموتراپي شي یا هورمون تراپي شي یا ټارګیټ تراپي شي یا رادیو تراپي واخلي. داسې سټپ بای سټپ د دې مریضان تداوي کېږي.
ښه، کور ودان، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحبانو راځئ تاسو لږ زر دمه وکړئ، وربسو اوریدونکو ته اوریدونکو سره به خبرې وکړو. اوریدونکو استودیو سره وصل دی، هیله کوم چې غږی واورستلی مشهي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
مننه. خیر اوسې تاسو هم سره غلاس سره لوجن سره خاجو چې ورځم په خیر سره سره سوځي.
او کور ودان، سلامت اوسئ. کوم ځای نو اړیکه نیولې د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه د عامه پوهاوی په میاشت کې یو، آیا تاسو په سیمه کې یا تاسو په کلی کې د دې سرطان په اړه باندې څه ویل شول، څه ویل کیږي؟ خلک ځوانان په اړه خبر دي؟
مننه ستاسو د خدمت څخه، ستاسو د خبرونې څخه زیاته زیاته مننه کوم. زموږ په علاقه کې چې رښتیا خبره درته وکړم، هیڅ بیان، هیڅ خبرونه نه بدنه، نه په جاړه کې زموږ په سیمه کې را جوړه شوې ده، نه په کلي کې داسې یو باس شوی دی، نه په مسجد کې شوی دی، نه یو داسې مثال په مکتب او په مدرسه کې هم داسې باس نه دی شوی. کومه مریضه چې تاسو یادوئ، دغه مریض په خپله لرم، زما په کورنۍ کې دغه مریض دی، نو موږ خپل دغه مریضې سره لاس ګرېوان.
څوک ناروغان دي ستاسو په کورنۍ کې؟ میرمن مو ده، مور، خور، څوک دي؟
مننه لوجن صاحب محترمه، بس مورجانه مې ده.
ښه، سنې څومره ده؟
تقریبا سنې 55 کاله دی. او زه کولای شم بس معلومات درکم؟
هو، معلومات راکې. و 55 کال زکه دل پر پختنه کوم چې ورسته بیا د ډاکټر صاحبان دواړه تفسیره پو کې، ما سره لندن او کابل نه متخصص استان، او هغه به تاسو پختنه بیا جواب کې مهرباني تاسو ادامه ورکې. 55 کال د څومره وخت کې چې تشخیص شوی ده او درملنه پیل شوی کنه؟
اخمنانه تقریبا سنې 55 کال دی. د نن څخه 14 کال مخکې مو په پاکستان په کوټه کې یو دنه عملیات ورته کړی دی. دغه عملیات په نتیجه کې تقریبا زیات کم یو من او دوه سره دونه په وزن سره په نس کې دانه و، په تخمدان کې و. تقریبا کنداري من خو 3.5 کیلو دی، یو من او دغه یو من او دوه سره و. نو وس تقریبا یو کال کې بیا هم د مرزي څخه ډیره په تکلیف و. نو بیا مې بوتل په کابل کې 420 روختون ته ورته مې د سکستن اکس ورته واخستی، او بابسي ماینات مې په اتلش شفخانه کې ورته وکړې، خو متاسفانه دغه اتلش شفخانه ماینات سمه نتیجه نه کړه. ور نو اوس یو تدابیر روانه ده، واکسین راته شروع کړی دي. ښه،
معنا دا چې ستاسو مورکۍ د خدای پاک صحتمنه کې د سینې سرطان نه لري، بلکې د رحم سرطان، یا ممکن د باغ کې دننه او په ګېډه کې دننه سرطان او تومور وکنه، د سینې سرطان نه درلوده؟
نه بالکل، د نس سرطان او په نس سرطان و. او دغه د چې د چتاسي یادوي البته د جن ډیر مریضانو سره زمو خصویم ځکه چې تاسو زمو مریض بو زمو بستر یو نور مریضانم دغه د تی یا د سینې یا د میجه دغه مریضان به خې ډیر راځي نو چې اصلي مهم فکر کوم چې دوا برابر شي دوا ولګیږي نه فکر سره چې ځینې ډیر داسې مریضان راځي تشخیص یې نه کوي اسکلی دوای بعض ډاکټرانو کیږي نه شایم هغه پرځای به چې ګټو کی تاوان ورته کړی
ښه کور ودان مننه پښتنه هم درې مختره است متخصص سیبان سره سره
الله پاک دې ته خیر ورکړي د دې چې الله پاک یو ځواز ورکړي پښتنه می دغه په چیرې وو واره واکسین ورکول سي او دغه څخه ورسته بیا سکستن اګه سخت کیږي که یا هم چې مثال عملیات د دې لپاره د ماده ډاکټر سره اصلي پښتنه دغه ده چې واکسین دوامدار دې مریض ته ورکول سي دغه مشکل راپسی که یا چې عملیات ته وسګه د مریض په مخه کې دی راکې
ښه کور ودان سلامت اوسې چې اړیکه مو نیولې و ور بشو ډاکټر صاحبانو ته ډاکټر صاحب فضلی تاسو اول کې د اوریدونکو ته ځواب ورکې به زه ډاکټر صاحب حمیدینم هیله وکم چې پام دې اړه باندې لاندې تبصره وکړي
دا سرطان د تخمدان د داسې ښکار چې د تخمدان نه منشا اخیسته ځینې سرطان داسې ده چې واکسین سره م دوا نه ورکوي داسې واشي ټایپ لري چې واکسین واخلي برعکس دې تایز هم نور هم غټېږي اوس د ورور دا پوښتنه کړې چې د واکسین نه وروسته بیا ورته سکن کېږي اوس سکن کېږي کتل کېږي چې څومره تغیرات راغلی آیا دې ته عملیات ګټه کوي که نه بیا ځینې اوقات کې مثلا سرطان ډېر غټ اوسي دې مریض ته مونږ سایټو ریډکټیو سرجري کوو فقط دا کتله د خېټې نه لرې کوو چې وزن کم شي د مریض د ژوند لږ ښه شي چې څومره موده ژوندی ده د ژوند لږ ښه شي او د سکن د کیمود نه وروسته بیا تاسو مریض ته سکن کیږي
ښه او بل دا وویلي چې مجموع کې فکر کوم پوښتنه دا هم و چې د سینې یا د تی عملیاتو په برخه کې په درملنه کې آیا عملیات یوازنۍ لاره ده یا جراحي یوازنۍ لاره ده چې دغه ریښې د سرطان وویستل شي او که نه دارو درمل یا واکسینونه یا هم ستنې داسې څه شته چې په وسیله باندې کولی سي دغه ناروغي له منځه لاړه سي
خارج کې دوی خو سو انتخاب لري د سرطان مریضان د تداوی د غوی عمر په مربوط کیږي د غوی کوم ایمیجینګ یا ماینات چې شوی دغه ته مربوط کیږي او بل د ځین مریضان د عملیات نه دار لري ځین مریضان ارزو لري چې مثلا عملیات کی دا باید خشي مونږ هر څه مریض ته تشریح کوو مثلا عملیات چې تاسو عملیات دوم راګټه کی که واکسین واخلی تاسو دوم راګټه کی د سرطان د سینې سرطان ځینې سرطانونه ده چې د مریض هیڅ نه غواړي عملیات وکړي غواړي سینې وساتل شي د دې مریضانو ته یا ټارګټ ترافیک کیږي یا هورمون ترافیک کیږي یا رادی ترافیک کیږي داسې پلان ورته کیږي متاسفانه افغانستان کې مونږ رادی ترافیک نه لرو او یو کابل کې مونږ انکولوژي لرو چې مریضان ته هورمون ترافیک کیږي یا کیمو ترافیک مریضان ته کیږي کوم مریض چې مونږ نه اطراف ته راځي او دوی نور پیسې نه لري چې خپل تداوی ته ادامه ورکړي ځکه د سرطان مریضان چې تداوی کیږي دا ډېر جګه هزینه ضرورت لري چې دوی خپل تداوی ته ادامه ورکړي متاسفانه بیا مونږ د مریضان ته مکمل د سرجري کوو مکمل موډیفای رادیکال مستکمی کوو د سینا مکمل لري کوو او تخرګې مشتره لري کوو مونږ لرو د مریضان چې مثلا یوازې یو قسمه د سینا عملیات شي او دا واکسین سره واخلي او نور سینې عملیات نشي متاسفانه په دې خاطر چې مونږ افغانستان کې شونه لرو بیا مونږ مریض ته تشریح کوو که ته شو اخلي به هر کله شي مونږ ته داسې عملیات کوو که نشي کوي ته بیا مجبوري ټول سینه لري کوي بیا به چرګان هغه باندې ټول سینه لري کوي ځکه دوی غوښ نه نور اقتصاد دا ګني چې دا خپل تداوی ادامه ورکړي یا کیموتراپي وشي یا رادیوتراپي وشي نو د مریض د سرطان مریض تداوی اول خو مریض ته ورکړي کیږي چې مونږ مریض ته وایي ته کوم تداوی انتخابوي ټول مونږ ته تشریح کوو او نور سینې سټیجونه لري سرطان چې بیا هورمون ترپي یا ټارګټ ترپي نه کیږي مثلا په سټیج چې کې چې نور ځین ته تلوي ته خرجې ته تلوي یا مور مجبور یو مریض ته وکړو چې رادیوتراپي ته وان لري رادیوتراپي شي مریض که رادیوتراپي ته وان نه لري سینې کې د خراب زخمونه رامنځته شوی دا وینه کې دین کې د مریض د کول ژوند کولتي خراب کړي د بیا د مریضان تمون سرجري کوي دا سینې لري کوي چې د دې ژوند کولتي لکشي
کور ودان سلامت اوسې ډاکټر صاحب حمیدی آیا ویلې شو چې د سینې سرطان یو وژن کې ناروغي ده او کنه د ورختای یا تشویش ور دومره نه ده نور سرطانونو ته چې هغه په ګیډه کې په میده کې په رحم کې پیدا کیږي د ته په کتو د سینې سرطان یو څه خفیف دی یعنی ډیره وحشي بڼه نه لري
تشکر. در مورد خباثت مرض سرطان سینه باید برطرف کنیم که در دیگر کشورهای دنیا فعلا سرطان سینه به خاطر که تداویای بسیار مشخص و تارگت تریتمنت برش وجود داره، این سرطان و امو حالت را که مثلا مریض در 10 سال یا 20 سال پیش وخامت می گرفت او رقم نیست. حالا بسیار زیاد تداوی های مشخص برش پیدا شده که مریض می تواند بسیار خوب تداوی شود و پروگنوزش، یعنی بعد از این که مثلا تداوی می شود 10 سال 20 سال زندگی می کنه و بسیار خوب زندگی می کنه بدون از این که سرطانش دوباره برگشت کنه. اگر ما در افغانستان تشخیص سرطان بسیار وقت صورت میگیره و وقتی که به حساب سرطان حتی در دیگه قسمت های وجود سرایت کرده، در اون صورت ما میگیم که از این رقم کیس ها در اروپا هم داریم که مریض راستان وقتی که مراجعه میکنه سرطان انواعش است، مثلا یک نوعش است که میگیم خبیث و دیگه شکل بسیار خشن خبیث دارن که حتی در اروپا وقتی که مراجعه میکنن اینجا پیش ما سرطان پیش از پیش رفته در تمام وجوده، یعنی وقتی که این متاستاسیس میته این بسیار زیاد دیگه ما تداوی رو شروع میکنیم، اما تداوی به این معنی نیست که مریض مکمل از سرطان نجات پیدا میکنه. ما تداوی میکنیم که به حساب بتونه زندگی خود ادامه بده و کوالیتی یا می زندگیش که میکنه یعنی بهتر باشه، ولی که برش بگیم که مکمل تو از سرطان نجات میافین نه، مگر این فیصدیش بسیار کم است. کسایی که به حساب پیش ما مراجعه میکنن اینا تداوی های تارگت تریتمنت میگیرن و بسیار خوب نتیجه تداوی در افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر چه فضلی گفتن اینا به مراحل بسیار آخری مراجعه میکنن و در ضمنش ما هم اما از کابل هم برای ما مریضا و فامیلیشون به تماس هستن که اینا حتی به خارج که نزدیکترین جایش پاکستان است میرن و در اوجه هم اصلا تداوی که باید برای مریض صورت بگیره به او رقم درستش صورت نمیگیره. دلیلش ایست که در اوجه هم که میرن چون همش اینمی تداوی ها به شفاخانه های شخصی صورت میگیره و هر کس مریض به هر کدام که مراجعه اونا نمیخواین که مریض از دست بدن. مثلا دکتر سیف فضلی میفهمد وقتی ما بایپسی میکنیم مریض پیش ما مراجعه میکنه و در بایپسی از سرطان سینه را ما میگیم پیدا میکنیم کدام نوع است، بعد از اینکه نوع شفا میدیم گریدش را میخواییم بفهمیم، بعد از اینکه گرید شفا میدیم میخواییم که در مورد رسپتوراش بفهمیم. مریضای سرطان است که رسپتوراش مثلا یک نوع رسپتورش است که اگه او پوزیتیف باشه و یا اگر اسیدن رسپتورش نگاتیف باشه این مریضا باید اول کیموتراپی بگیره. ولی ما دیدیم مریضایی که مثلا در پاکستان رفتن برشان مثلا در شفاخانه مراجعه کرده اولین دکتری که دیدش جراح بوده برش فرضی که مریض از دستش نره بر راستن برش جراحی را شروع کرده، در حالی که این مریض تداوی مدیکل تریتمنت یا همین تداوی کیموتراپی را اول ضرورت داره تا بره به جراحی. با او خاطر وخامت مریض و وخامت از سرطان اگر برتان بگویم در اروپا و امریکا چون پروگرام سکرینینگ از اینجا بسیار به مرحله ابتدایی تشخیص میشه و تداوی میشه، در افغانستان این همی چیزا وجود نداره، یعنی که هنوز هم به همه مرحله آخری و وخیم خود مراجعه میکنه. پس و به این خاطر ما گفته میتونیم که وخامت زیر ما از نظر انداخته نمیتونیم، یعنی یک مرض وخیم است و باید که در این مورد جدی فکر.
دست امکان داری دکتر سب حمیدی چه یو میرمن دی یو خزه دی سینه سرطان ول داری خو نرمال ژوند و کی اما تر څنګه دی درمرن روان وی لکه څنګه چې مثلا یو کس د وینې غوړ لري یا هم شکر لري او مثلا د وینې فشار لري دوامدار دوا خوري ژوند روان وی خو په دوا باندې ژوند ولاړ وی دوامدار. آیا د سینې سرطان هم دغه څه دی چې دوامدار درملن سره ژوند کیدای سي او کنه دوامدار درملن امکان نه لري، درملنه باید زر تجارت روسی او ژوند سره امکان نه لري، یعنی د خطر له اړخه د انسان د ژوند څومره ورسره وګدیدلې سي داسې کیږي چې یو څوک د سرطان لري خو عملیات دی نه کوي ځکه که عملیات وکینو دا بیا نو بل ماشوم نشي راوړلی که ماشوم راوړي بیا به شیدې نشي ورکوي، اما د سرطان په څنګ کې وي ژوند هم روان وي سرطان درملنه هم روان وي.
در مورد از این مبردتان بگیم وقتی یک خانم تشخیص با سرطان سینه اول زندگی خود از این خانم بر ما مهم است، اما شما هم امرای من باید موافق باشید که زندگی همی فرد یا همی شخص یا همی خانم بر ما حال مهم است که در موردش فکر کنیم. در مورد تداوی بایم. اگر مریض مثلا مراجعه میکنن در مراحل ابتدایی تداویش میشه تداوی مکمل. مثلا اگر تداوی کیموتراپی شروع میشه به شکل دو رقم تداوی کیموتراپی داریم. یکی تداوی کیموتراپی است که به خاطر تریتمنتش یا به خاطر تداوی میکنیم. دیگه کیموتراپی است که ما به خاطر متاستیزیز میکنیم. تداوی ایره که ما به خاطر متاسفیک دزیز میکرد تا زمانی دامه میتیم که مریض زنده است همراه ما و یا هم امی مریضی ازی به شکل وخامت زیادتر نمیگیره. ولی تداوی ایره که ما در مراحل ابتدایی شروع میکنیم و مریض کیموتراپی ضرورت داره یا تداوی جراحی ضرورت داره. در صورتی که تمام از این تداوی ها مکمل شود، برای 5 سال حداقل 5 سال تداوی وجود داره که اینا باید بگیره. کیموتراپی از 6 ماه تا 1 سال زیاد دوام نمیکنه، ولی تداوی های دیگه مثلا هورمون تریتمنت است که برای اکثر خانم ها تا 5 تا 10 سال است و باز بود از ضرورت به تداوی نداره و خانم ها میتونه به شکل نرمال به زندگی خود ادامه بدن. در مورد کیموتراپی و تا زمانی که مریض در کیموتراپی است، یک چیز واضح است که ما اینو توصیه میکنیم که باید اولاد نبیارن، برای تاثیرات خود داره. اما وقتی که مریض مثلا یک مریض بسیار جوان که مراجعه میکنه و او مرض سرطان میداشته و شود از ضمنش حامله دار است، در اینا هم تداوی ما ادامه میدیم. نیست که ما مثلا مریض کیموتراپی ضرورت داشته باشه ما ایره کیموتراپی ندیم به خاطر که ما میگیم او به طفلش نقص میکنه. ما دوزها و یا تداوی هایی را داریم که ما میتونیم برای خانم بدیم در کدام مرحله است به حساب امی حامله داریش. از اما اکثرا تداوی های جراحی و تداوی های کیموتراپی را از ترایمستر دوم، یعنی بعد از ماه سوم و چهارم، ما تداوی را شروع میکنیم. در خلاصه اگر ببرتان بگویم، خانم هایی که به مرحله ابتدایی مراجعه میکنن که سرطان تنها در سینهشان میباشه و یا در وقتات لنفومیشان میباشه، یکی دو وقتی لنفومیشان مصاب میباشه، این قابل تداوی است و تداوی از اینا کیموتراپیشان 1 سال و بعد از 1 سال استاپ میکنن. ضرورت نیست که کیموتراپی بگیرن، ولی هورمون تریتمنت که میگیرن اینا تا از 5 تا 10 سال ادامه پیدا میکنی. نظر به ایست که کدام نوع سرطان دارن سن سالشان چقدر است. ولی اگر مرض دیگه قسمت های جانشان مثلا در ششان رفته باشه، در جگر رفته باشه، در استخوان رفته باشه، اینا رو ما به نام متاستیک برست کانسر میکنیم، یعنی مرض سرطان در دیگه قسمت های وجود رفته، اینا رو ما چی میکنیم؟ اینا به نام پالیاتیو تریتمنت یاد میکنن. اینا یعنی تداوی کیموتراپیشان یا ایمیون تراپی یا هر چیزی که باشه، این تا زمانی جامعه پیدا میکنه که مریض زنده است و یا این که وقتی که ما معاینه میکنیم میبینیم که با وجود از این تداویایی را که ما برشان میتیم و مریض به طرف وخامت میره، در اون صورت در اینجا چی میکنیم؟ تداویا را تغییر میدن، از یک رژیم به رژیم دیگه میرن. اینجا امکانات بسیار زیاد وجود داره، ولی ما به مریض میگیم ما تداوی نمیم. بله. ما مثلا شما را بزنیم پالیسی آف لایف بهتر نگاه میکنیم تا شما تا که امروی ما زنده.
کور ودان دکتر سیبان سلامت و سیدی رمنان رازی چی بیا اوریدونکو تا نوبت ورکوی و اوریدونکو استیدیو سر وصل ده استری مشی روختی ها ده جوند شتمنی پرگرام آوری ده سینی سرطان یا ده تی سرطان پر باندی خبری که اکتوبر ده همده سرطان ده اما پوهاوی میاشت ده تاسو ده ده سرطان پر چم را پوهیگی؟
مننه ژوندې وسې سلامونه تاسو ته لودین صاحب او ډاکټر صاحب ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه.
ډیره مننه. کوم ځای نه مالک نیولې؟
نظرالدین درانه له هلمند څخه.
ښه درانه صاحب، هلمند ستړی مشي، د سینې سرطان په اړه څومره معلومات لري؟ آیا تاسو په سیمه کې په کلی کې ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ شول په دې اړه ځکه اکتوبر میاشت د عامه پوهاوي میاشت ده؟
مننه ژوندې وسې، علم خوشاله و آباد لره. رښتیام دا یو ډیره جدي ستونزه ده چې زموږ ولس ډیر غریب دی او د اقتصادي ضعف دی. که چېرې یو کور کې مریض پیدا شي، اول خو دوی پوهېږي نه چې دا څنګه مریض دی، هغه داسې حالت ته ورسېږي چې اخر کې به بستر شي، بیا وروسته دوی پوهېږي ځکه دلته د تشخیص برابره چې څنګه دوی تشخیص کوي او دوی ته دغه پوره معلومات نشته. دغه هم پوهاوی یک شن چې واخلي او دوی پوه شي په دې باندې چې دغه مشکلات تدابیر متوجه په وخت باندې.
او دلته ستاسو شاوخوا چمګاون کې خپل خپلوان کې داسې کومه پیښه شوې تاسو شاهدان یې چې څوک دې مثلا په دې خپل خپلوان کې په دې سرطان اخته شوي؟ ځکه کشمیري ښایي چې په هر اتو مېرمنو کې و یوه میرمنه د سینې سرطان تجربه کوي، اما شمیرې شاید سیمو ته، هیوادونو ته، ولایتونو ته په کتو فرق وکړي.
مننه خیر وسیلودین صاحب، که زه درته وایم چې یو خو سرتاسری سرطان چې دی په زمانه کې ډېر زیات زموږ منطقې کې زموږ په دوستانې ډېر یعنی وژلي دي، د سرطان له امله څخه خپل ژوند د لاسه ورکړی دي زموږ ډېرو دوستانو زنانه، او پاته چې دغه د برست کینسر یا د سینو سرطان چې دی دا اوس فلحال ماته یو زنانه معلومه ده چې ډېره یو غریبه ښځه ده، په یو غریب کورنۍ کې ژوند کوي. دا پوهېږم نه وایي چې په سینو کې مې یا په دغه یو کې کې داسې یو دانه ده پیدا شوې ده، یو ګوله ده، یو ټوټه ده پیدا شوې ده. دغه دی نو دی چش کې انټي بیوټیک کاري دوی ته دا تشخیص وس هم نه لري چې دوی تشخیص کړي.
ښه، او پوښتنه هم لرئ دورانی صاحب؟
مننه خیر وې صاحب، که زه به پر دې باندې یو لږ خبرې وکړم درته که ستاسې اجازه یې راته.
مهرباني، مهرباني.
سینې سرطان د سینې د حجرو غیر نورمال زیاتوالی دی چې زیاتره وخت د سینې دننه د شیدو تولیدونکي نالیو غدو څخه پیل کېږي، او نښې نښانې چې دي د سینې په نس کې نوې ګوله یا ډوډۍ پیدا کېږي، او بل د سینې شکل یا اندازه کې بدلون راځي. دریم د سینې پوستکي کې سروالی، ګونجي یا سختوالی راځي. دریم د سینې سر چې دی شیدو پرته بل ډول مایع یا وینه راتلل دي، او یا دغه د سینې سر چې دی د چتر دانه نوتل یا درد کول، د بغل لاندې لمپایي غدواتو پړسوب دي، او عوامل چې دي د عمر زیاتوالی دی، ځکه وایي ډېرې پیښې له څلوېښت کلنۍ وروسته پیل کېږي. کورنۍ سابقه یعنې له نږدې خپلوانو ته سرطان شوی یا جینیټیکي بدلون دی، هورموني تداوي دی چې چا هورموني تداوي کړي دي، دا مشکلات پیښېږي. شیدې نه ورکول دي ماشوم د هغه بعضې مېرمن دي خپل ماشومان په دې توګه نه تغذیه کوي، د خپلو شیدو څخه دوی په ډوډۍ یا په دا مصنوعي شیدو باندې لویوي، نو دې سم دا مشکلات پیښېږي. دې باندې یو اثر یا فکتور چې اغېست دي الکولي مشروبات، سګرېټ او یا ناسمه تغذیه ده.
مهرباني دورانی صاحب، معلومات مو په زړه پورې دي. نه پوهېږم چې تاسو خپله طب برخه کې زده کړې کوئ، محصل یې، او که نه دا مو له کومې مقالې نه پیدا کړې. په زړه پورې معلومات دي. مخکې میلمنو هم وویل تاسو به تکرار کړئ، مشکل نشته. مهرباني،
مننه خیر وې. دا چې زموږ په منطقه کې د راډیو زمینه نه ده برابر، هلته راډیو نه سنیولی، او موږ خوشبینه یو چې دا چې لاسرسی ولرو ستاسې خپرونې واورو، خو نشو کولی چې واورو. دغه دی زه خپله ډاکټر یم، یو ډاکټر په صفت باندې دغه خپل معلومات شریکوم د اورېدونکو سره.
ښه، کور ودان سلامت اوسې ډاکټر صاحب. موږ سره دوه متخصص ډاکټر صاحبان سته، دوی هم مخکې دغه ستاسو معلومات وویلې. تاسو هم چې کوم معلومات ورکړه دا مخکې تکرار شول، خو اوس ستاسو له خوا نه احسن تکرار وشو. کور ودان چې اړیکه مو نیولې، سلامت اوسې، ډېره مننه، بس بریالي اوسې.
لوجن صاحب یو خبرې لا کوم،
لاندو کې درانه صاحب مهرباني وکړئ.
وقایه ته بیا راسو، که یو څوک غواړي چې د دې مریضۍ څخه وقایه وکړي، نو وقایه تر ټولو بهترین علاج دی. هغه پارسي کې یو متل دی، وایي وقایه به استداوي. دغه دی مناسب وزن ساتل دي، فزیکي فعالیت ته دوام ورکول دي، صحي غذا خوړل دي، شیدې ورکول دي، ماشوم ته له الکول او سګرېټ او هورمون څخه ځان ساتل، موسم کلینیکي معاینات کول. مننه،
الله کور ودان سلامت اوسې درانه صاحب. ډاکټر صاحبانو، تاسو ته بیرته راګرځو. د فیروز خان په نوم باندې یو اوریدونکي پوښتنه کړې، وای ولې د ښځو د نارینه په نسبت ښځینه وو کې د سینې سرطان ډیر دی، او بل پوښتنه کړې چې آیا نارینه هم، که څه هم مخکې ډاکټر صاحب حمیدی ویل چې 1% نارینه هم د سینې سرطان لري، نارینه وو کې دغه سرطان په افغانستان کې څومره عام دی، آیا پیښې شته، او که پیښې وي کوم نارینه د سینې په سرطان اخته شي درملنه ورته درملنه ده چې ښځینهو لپاره تجویز کیږي، او که نه متفاوته ده؟ میرمن فضلي، تاسو که دا پوښتنې ځواب کړئ.
په ښځینه کې د سینې سرطان نسبت نارینه وو کې ده، خاطر چې یو ښځینه چې عمر ډیر شي نو د امراض هم ډیریږي، او نور چې کله مثلا د یو عامل د سرطان سینه دا ده چې د دې میاشتنۍ مریضي مخکې راځي، مثلا ارلی مینار چې ورته وایي یو عامل دا ده، او بل دا چې ښځینه په څومره چې عمر ډیریږي د عادت موار وچ نشي یو عامل دا ده، او بل ښځینه کې د ماشوم راوړل موضوع ده چې څوک چې ماشوم نه راوړي یا د 15 کلنۍ نه 15 دیش کلنۍ نه ورسته دیش کلنۍ نه ورسته موشن دوړې دا یو عمل کیږي چې نه کې د سرطان سینې ده او بل د وزن ډیرواله شې نه کې ډیر لیدل کیږي نسبت نه دینه وته دا هم یو عمل کیږي چې سرطان سینې سبب شي او بل د خزینه چې د دیش هغه د هورمون ترپی کیږي او هورمون دواي اخلي د هر د عمل چوي او دا هم کیږي د سرطان سینې سبب شي او بل خزینه کې د سینه شهم دی دا هغه خزینه چې د سینې د شهمی دا او سخت شهم لري د سرطان سینې سبب کیږي او افغانستان کې د نارینه کې سرطان سینې شته مونږ د کوم خاصه امور نه لرو خو د خزینه په نسبت د نارینه سرطان افغانستان کې کم ده شته خو کم ده عین تداوی چې مونږ نارینه خزینه ته کوو نارینه هم همداسې تداوی کیږي
کور ودان سلامت اوسئ او تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې تداوی هم یو څه محدود ده یعنی ناروغ ډیر اپشنونه یا ډیر غوراوي انتخابونه نه لري فقط همغه تر ډیره مثلا سرجری باندې یا په عملیات باندې تاکید کیږي راځي چې ډاکټر صاحب حمیدین او پښتو چې په نور نړۍ کې څومره انتخابونه ورکول کیږي ناروغ ته میرمن حمیدی په بریتانیا کې تاسو په لندن کې کار کوي دلته کې یو کس درځي مثلا د سینې سرطان ولري تاسو ورته کوم کوم انتخابونه د تداوی لپاره وړاندې کوي تر ټولو داسې آسان اپشنونه چوي او آیا د واکسین په اړه به وروسته خبرې وکړو چې آیا داسې واکسین نشته که چیرته په کوم جن کې تشخیص کیږي چې دغه میرمن ممکن کال وروسته دوه کاله وروسته پنځه کاله وروسته فکتور د خطر فکتور ولري د دغه ناروغۍ آیا واکسینونو باندې تر اوسه په نړۍ کې کار شوی که نه
تشکر د مورد هستی که مریضا د اینجا چقدر امکانات داره امکانات بسیار عالی است و خوشبختانه زنای اینجا تمامشان اولی که اونا میتونن فامیلی دکتر خود ببینن با مجرد که کمترین اعراض علائم در سینه خود میبینن حتی با وقتی که میبینن که درد داره سینایشان پیش دکتر مراجعه میکنه و یک بجت بسیار کلان در این مورد تخصیص داده شده که با مجرد که مریض هر نوع خانم هر نوع تکلیف سینه رو یاد میکنه همه قسمی که گفتم حتی که درد سینه باشه در ظرف دو هفته پیش متخصص مراجعه میشه یا از طریق فامیلی دکتر مستقیما ارتباطات دارن ارتباطات آنلاین است این مریضا معرفی میشه به سکندری کیر که همیشه شفاخانه تخصصی میباشه مریض دیده میشه به شفاخانه و اونم تریپل اسسمنت که دکتر سفزلی بیشتر بر شما یادآوری کرد برای این مریضا اجرا میشه تریپل اسسمنت از اینجا بسیار خوب است و مجردی که مریض پیش ما مراجعه میکنه مثلا ساعت 8 صبح پیش ما مراجعه میکنه در ظرف 10 دقیقه معاینات فیزیکیش اجرا میشه و تا ظهر امو روز تمام معاینات اولتراساوند ماموگرام یا هر معاینه دیگه که ضرورت باشه به شمول بایوپسی اجرا میشه یعنی در نیم روز کار مریض خلاص میشه یک هفته بعد و مکسیمومش دو هفته بعد ما نتیجه بایوپسی رو میگیریم و با مجردی که نتیجه بایوپسی رو گرفتیم در ظرف 4 هفته یعنی از اون روزی که مریض به شما مراجعه کرده در ظرف 4 هفته تداوی مریض باید شروع شود که یک تارگت است بر ما و یک بریچینگ دیت بر ما میتن در ضمنش تمام مریضایی که تمام خانمایی که سنشان از 50 به بالا در اروپا و مخصوصا در یوکی اینا الیجیبل هستن یا اینا دارن امکانات ازیره که برای دعوت میشن برای سکرینینگ ماموگرام یعنی اگه اونا هیچ تکلیف هم نداشته باشن هیچ اعراض علائم هم نداشته باشن هر 3 سال بعد رسمی برشان دعوتنامه روان میشه در خانهشان و اینا میرن در نزدیک خانهشان منطقیشان یا یک مثلا موبایل ون میباشه یا یک شفاخانه میباشه یا یک مرکز می باشه اینا هر منطقه از خودم تو یک مرکز داره و این مریض ها چی می کنن هر 3 سال بعد معاینات ماموگرام در اوج اجرا می کنن و از اینمی طریق است ما می تونیم مریض بدون از این اعراض علائم داشته باشه و به خردترین اندازش یعنی که به اندازه از 1 سانتی متر هم خردتر به اندازه میلی متر اطراف 5 میلی متر 3 میلی متر کنسر ما تشخیص می کنیم و تداویش به زودترین فرصت شروع می کنیم کسایی که تشخیص میشن به حساب سمپتوم دارن یا عرض دارن که شما میاین، بعد از یک همه تریپل اسسمنت شان اجرا شد و ثابت شد که اینا سرطان دارن، به شما مراجعه میکنن. این نظر به ایست که کدام نوع سرطان اینا دارن، اینا نظر به گریدش هست، نظر به ریسپتورهایش هست. مثلا حالا در اینجا ریسپتورها اگر تریپل نگتیف ریسپتور باشه و یا HER2 پوزیتیف باشه، اینا مریض هستن که اکثرشان برای تداوی های مدیکل تریتمنت یا کیموتراپی یا ایمیونوتراپی اول میرن، بعد از اینکه ایمیونوتراپی خود کردن باز میاین برای سرجری، که تقریبا 30-35% مریض ها رو در بر میگیره. 70-75% مریض ها وقتی که به شما میاین، اینا برای الیجبل هستن برای نظر به نوع مرض سرطان خود که کدام گرید است و کدام نوع از سرطان سینه است، اینا تداوی های جراحی برشان اجرا میشن. تداوی های جراحی که ما برای اینا داریم در مجموع دو نوع است، مستکتومی و لمپکتومی. مستکتومی به معنای اینکه تمام سینه برداشته میشه، لمپکتومی به معنای اینکه تنها اونمو غده یا نمو دانه سرطان از سینه مریض برداشته میشه. و در ضمنش ما در اینجا برای تمام مریض های سرطان با وجود که اولتراساوند سکن اگه نشان بده که عقدات لنفاوی در قسمت آرم پتشان یا در قسمت زیر بغلشان مصابه است یا نیست، دو نوع عملیات برازو داریم که عملیاتش یک شد تنها یکی یا دو دونه عقده لنفاوی برداشته میشه و باز بود از او باز همی ماینه میشه. اگر سرطان داشته باشه باز عملیات های پیشتر ضرورت داره، اگر سرطان نداشته باشه نمو اکتفا میکنه که یک تا دو وقتی لنفاوی برداشته شود. در افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر صفتلی گفت این همی امکانات وجود نداره، تمام مریضا مستکتومی میشه و اکثر اکسلری کلیرنس میشه. این باز بعد از اینکه مثلا عملیات از جور میشه از مرض سرطان، عواقب بسیار خراب بعدی را داره که لیمفودیما را به وجود میاره و ای تا آخر عمر مریض رنج میده. در مقصمی که گفتیم بسیار خلاصه براتون میگم، تمام امکانات مستکتومی من نظر به ایست که مریض چی میخواید، ولی ما بهتر کوشش میکنیم که امی مستکتومی یعنی از بین کشیدن تمام سینه را از 30% کمتر بسازیم و تمام مریضایی که برای مستکتومی هم میرن باز اینا ریکنستراکشن هم میشن، یعنی دوباره برشان سینه ها ساخته میشه یا از وجود خودشان تیشو گرفته میشه یا ای که امرای امپلانت برای اونا دوباره باز ما سینه جور میکنیم.
کور و دندیر مننه. زه هیلمنیم چه یه ورز لکتر لگه دقس امکانات پا افغانستان که هم که دومره امکانات نوی دومره پرمختگ نوی پده تپ برخه که لکتر لگه نیمایی هم کوی نو افغانان به درام سا واخلی. میرمن فضلی تاستو بیرتر اگر زمه ده سینه سرطان چه وقت ده مرگ لامل کیگی او ده مرگ فیصدی تومره ده؟ زکه ما چه تومره کیسونه لیدلی دی تداوی شوی دی او تداوی نورست اغا انسان نارمال جون کوی، ده مرگ خطر پا کی تومره ده او ده مرگ خطر چه وقت پیدا کیگی؟
د سینه سرطان مریضان د مرګ خطر خود مخکې د عملیات نه چې موږ کوم معاینات دی مریضان ته کوو، جین معاینات کوو چې وګورو د دې ریکرنس ریت څومره ده، یعنی دوباره برگشت څومره ده. او بل د سرطان د سټیج پورې مربوطه ده. مثلا اول سټیج کې مریض راشي د مریض عملیات چې د مشکل مکمل حل کیږي، دویم دریم سټیج کې مریض راشي بیا د دې ریکرنس ریت یا دوباره او چانس دی ده. زیاتره مریضان وروسته د 15 کال نه یا 10 کال نه وروسته دوباره اوت کوي او مریض له منځه وړي. متاسفانه
کور ودان او کچیر تا کما مور دغه سرطان ولری چه توصیه ورته په کار دی؟ زین وخت په افغانستان که دغه پر لپسی ماشومان هم راولل کیگی، د ماشوم راولل څومره توصیه کیگی او دغه حالاتو که چې مور د سینه سرطان ولری یا درملنه روانوي د ماشوم په ګډه کول آیا ښه نظر دی؟ ځکه تر ټولو مخکې ډاکټر سمی ویلي چې لومړیتوب د همدې ډاکټر د همدې ناروغ صحت ته دی. که دغسې حالاتو کې مثلا ماشوم دنیا ته راځي چې دا ورته مثلا شیدې نسي ورکولی او یا که مثلا کومه مور دغه سرطان ناروغي ولري، آیا ماشوم ته شیدې ورکي ورنه کي؟ یعنی دا ټولې هغه پوښتنې دي چې هغه چا ته راجع کیږي که د سرطان ناروغي ولري. څه وایې په دې برخه کې میرمن فضلي؟
لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب حمیده جان مخکې وویل چې د مریض ژوند موږ ته د هر څه لومړیتوب لري. مثلا کوم ښځه مثلا سرطان ولري، دې ته موږ توصیه کوو چې تعامل مه اخله، ځکه عمل اخیستو د دې سبب کیږي چې کوم ټارګټ تراپي یا کیموتراپي چې موږ مریض ته کوو دا ماشوم کم ضرر لري، د ماشوم د له منځه وړلو حتی د اب نورمالتی کیږي. په دې خاطر مونږ توصیه کوو هغه مواند ته چې دوی سرطان لري، خصوصا سرطان سینه، دوی باید ماشوم په خېټه ونه لري. ځینې سرطانونه ده چې دوی هورمونونه یا رسترونه پازیټیو ده، مثلا عمل په وخت کې دوی هورمون سویه جګیږي، بیا هورمون سویه چې جګ د سرطان د سرعت د پیشرفت سبب کیږي. په دې خاطر هغه مایندې چې سرطان لري دوی کوشش وکړي حمل ونه اخلي، او هغه مایندې چې دوی حمل لري بیا دوی ته داسې یو ټارګټ ټراپي کیږي چې ماشوم ته لږ ضرر ولري. که کوم مایندې مثلا حمل لري او هغه حمل د سرطان د پیشرفت سبب کیږي، بیا مونږ عموما دوی ته توصیه کوو چې دوی حمل باید خاتمه ورکړل شي، ځکه د دې صحت مهمتر ده د دې ماشوم په نسبت. او کوم مایندې چې سرطان لري او ماشوم هم لري چې دیتا برست فیډینګ وکړي، دیتا برست فیډینګ مخ نه لري، کولی شي د بل سینه نه ورته برست فیډینګ وکړي.
او هغه سینه کې چې ناروغي ده هغه ته شاید نارمل شیدې هم نه وي او ماشوم ته هم نه توصیه کیږي چې لږه شیدې نه شیدې
وي. سینه کې چې ناروغي ده دا خود درد هم لري او کېدای شي شیدې مون لري، په دې خاطر هغه سینه نه دی توصیه نه کوي چې شیدې ورکړي ماشوم ته.
بله، او د واکسین په برخه کې زیاتونه کوم، د درملو په برخه کې په افغانستان کې پرمختګ څومره دی؟ آیا واکسین تر اوسه شاید نه وي راوتلي د مخنیوي لپاره، او دارو درمل چې دی آیا پیدا کیږي نه پیدا کیږي په افغانستان کې، او که پیدا کیږي ارزانه دی قیمت دی؟
خوشبختانه مونږ په افغانستان کې واکسین لرو، هورمون تراپی هم لرو، تارګټ تراپی هم لرو، او یو شی چې نه لرو هغه رادی تراپی ده، چې رادی تراپی لپاره مونږ بهر طبي مریضان لیږو. او بل د مخنیوي په خاطر متاسفانه مونږ دلته د کوم جینونه چې مخکې د مخکې کوم خلک چې د پوزیټیو فیملی ستوري لري هغوی په فامیل کې د کوم مریض ده چې سرطان لري، چې مونږ د جین تعین کړو چې دوی آینده کې سرطان مبتلا کیږي که نه، مونږ هغه معاینات افغانستان کې نه لرو. بیا متاسفانه پاکستان کې داسې پرمختللی ځای نشته چې مریض ولیږو چې داسې تست شي. د مخنیوي لپاره متاسفانه افغانستان کې مونږ نه لرو.
کور ودان او دارو درمل چې کله تجویز کوي د همدې سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره، دا بیا ارزانه دي لکه نور دارو درمل غوندې، او کنه دا یو څه ځانګړي دي او قیمته تمامېږي؟
دوی چې کوم واکسین راوړي یا دوا راوړي د کمپنۍ نظر فرق کوي، مثلا د پاکستان نه راوړي، ترکیه نه راوړي، ایران نه راوړي، او بل هندستان نه راوړي، د هر مملکت له نظر د دې قیمت هم فرق کوي. قیمت واکسین هم شته، دوا شته، ارزان هم شته. مریضان عموما د خپل اقتصاد له نظر انتخاب کوي چې کوم واکسین وخي. متاسفانه
ښه کور ودان ډاکټر صاحب فضلي، سلامت اوسئ، مننه. ډاکټر صاحب حمیدي، تاسو ته راګرځو، څه سپارښتنې کوئ په مجموع کې څه کول په کار دي؟ له کوم سن نه باید یو نجلۍ یا یوه میرمن ځان سره دا فکر وکړي چې دغه اقدامات باید ترسره کړي تر څو په احتمالي ډول په دغه ناروغۍ باندې اخته نشي؟ له کوم سن نه، له کوم عمر نه باید یو نجلۍ ځان ته متوجه سي، خصوصا د سینې سرطان د مخنیوي په برخه کې؟ او څه سپارښتنې کوي نجونو ته، میرمنو ته، د افغانستان میندو خویندو ته چې دا اوس موږ تاسو غږ اوري، از موږ تاسو د خبرونه وروسته په ټولنیزو رسنیو باندې ګوري، څه سپارښتنې ورته کوي؟ څه وشي چې یو میرمن د ژوند په اوږدو کې د سینې په سرطان اخته نشي، او که اخته شي ژر تر ژره درملنه وشي؟
تشکر، سوال بسیار خوب است. تمام خانم ها یا دخترهای جوان از سن بلوغ با مجردی که به حساب سینه هایشان تشکیل میشه، یا در سن اکثرا سن 10 تا 14 سال است که اکثر خانم ها یا دخترهای جوان سینه هایشان به بلوغت میرسه یا کلان میشه، اینو همیشه باید خودشان خود معاینه کنه. در اینجا هم ما هم برای مریضای خودمی توصیه را میکنیم که از دکتر، نرس و هر کسی دیگه که شما خودتان امرای سینه هایتان بلد می باشین، اگر شما خودتان خود معاینه کنین. فقط هر خانم و به مجردی که به حساب یک خانم جوان یا دختر جوان سینه هایشان کلان میشه یا سینه پیدا میکنن، در ضمن از اینا عادت ماوار میشن. روز پنجم عادت ماوار بهترین وقت است که اینا هر ماه خود را معاینه کنن، چه قسم معاینه کنن؟ امرای دستای خود، از سینه خود معاینه کنن، قسمت های بالاتر از سینه خود، زیرای بغل خود معاینه کنن. این بسیار زیاد رول داره. اگر یک خانم یا یک دختر خانم جوان خود معاینه کنه، باور کنن که اینقدر امرای سینه خود بلد میباشه که حتی اگر پیش دکتر بره، دکتر هم نمیتونه او را قدر به زودی تشخیص کنه. و چی مانا؟ مثلا یک دختر خانم جوان یا یک خانم خود هر ما معاینه میکنه، مثلا سینش برش معلوم است نقدر این قسمتش سخت بود پیش از مریضی، این قسم بود بعد از مریضی، این رقم است و میبینه که یک سختی یا یک تغییری در اون به وجود آمده، یا ای که مثلا نوک سینهش تغییر کرده در جایش نیست یا داخل رفته، یا ای که کج شده به یک طرف کج شده، یا ای که از نوک سینهش به شکل یک قسم چه قسم میگن سرخ شده و سوزش پیدا کرده. این هم یک نوع مرض سرطان سینه است که به نام پجت دیزیز یاد میشه و این بسیار مهم است که ما این را تشخیص کنیم از مرضای جلدی. یعنی هر نوع تغییری که سینه های خود میبینن ایره باید اطلاع بتن به هر دکتری که میشه. و مهمتر از همه ایست که دکترهای ما باید بفهمن اگر خود سینه یا نمیتونه ایره بفهمن، لطفا مریضا رو به دکترهای ما مراجعه بتن، بگن اوکی ما اینه قدر ایره بفهمم و اینه قبادا ما
نمیتونه
دکتر مخصوص مراجعه که کنه. یعنی خود مریض یا خود خانم اولین که میتونه تغییرات در سینه خود درک کنه، باید خود معاینه میکنه و عمله اینمی سینه خود بلده.
بله.
در این تغییری که در میبینه خودش او میتونه که تغییر بده.
کور بدن دکتر سپه حمیدی، سلامت و سی دکتر سپه فضلی ساسو در پای خبری همه او رو چه سپارختنه که وی در افغانستان خویند و رول خویند و میند و دغر از میرمنو ده؟ میرمن فضلی زموږ غاورې خا فکر کوم میرمن فضلی سره او میرمن فضلی او مننه چې فقط ما غوښتل اخري روسي سپارښتنه مو اورم د افغانستان مایندو او خویندو او میرمنو ته څه وایي څو کې چې دوی په اسانه اول په سرطان اخته نشي د سینې په سرطان او کې بیا خدای مکړه اخته کیږي ژر تشخیص او درملنه وکړي. لاندې سپارښتنه مو په پای کې وایي مهرباني.
لکه سرنګ ډاکټر صاحب حمیده جان ویل دوی خپل ځان خپل ماینه او کیدګه د سرتین لري شپونه تلوشي یا سپنه وړي شپونه ته دا بهتره ده دوی خپل ځان ماینه کی چې کوم کتله سین په تلاش راغې یا په جلد کې تغیرات راغلی او یا کوم افرازات د سینې نه درلود دوی تر زره ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا خبره ده ځکه دا اول مرحله کې تشخیص یا تداوی شي او بل دوی کوشش وکړي چې دا میډیا نه دوی غلط استفاده ونی کی د دې کوم موضوعات چې دوی ساعت لپاره مفیده د دې ځای په اړه معلومات واخلي او خپل پوهاوی پورته کړي چې زر تر زره هر مرض باندې مبتلا کیږي هغه کوشش چې زه ناروغ یم او ډاکټر ته مراجعه وکړي.
کور ودان سلامات سي ډيره ډيره مننه درنو ډاکټر صاحبان یو زلبیا په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصص لیلما حمیدی او کابل کې د سینې سرطان له بلې متخصص ډاکټر فرشتي فضلی نه ډيره ډيره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیولا او د خبرونه مو له مخ سره یو ځای واوریده.
شما لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا شما لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا وڑ لے لو سہارے شما لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا مختمر ون کلا پٹے جی مختمر ون کلا پٹے جی وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شما لگے کی گلاں کھوڑ رے جبینا ظالم یار سلامی ولاڑیاما ظالم یار سلامی ولاڑیاما وڈ لے لو وڈ لے لو سہارے شما لگے کی گلاں کھوڑ رے جبینا یار هندوز مسلمانم، یار هندوز مسلمانم، ولیل و سحار دی شما لگه گی گلان پاره جبینم، یار هندوز مسلمانم، یار هندوز مسلمانم، ولیلو صحابه شما لگه گی گلان پاره جبینم، دیار دی پاره درم سال جلو کبومه، دیار دی پاره درم سال